په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ډېره برخې موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سر بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یو نامه په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو پر دې اړه چې یو نامه په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړي. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له لورې ویشتل شوي توغندي پر ترمز سرحدي ښار لګېدلي، خو مرژوبله نه ده اړولې. زبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت به د دې برید عاملان ونیسي او سزا به ورکړي. د په دې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په سیمه کې سیل جاري شو، له کبله یې دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. دغه راز سیل 1500 تر 1500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جریبه کرونده یې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو خبره کوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونه راوتلي دي. په پاکستان کې هم د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 30 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هغه توپونه چې اوکراین له خپلو لویدیزو شریکانو ترلاسه کړي د جګړې په ډګر کې اغیز درلودلی دی. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د لویدیز توپونو هغو وسلو چې له شریکانو یې ترلاسه کړي بالاخره ډیر پیاوړی اغیز کړی او د یې دقت ستایي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز پر ګودامونو او نورو ځایونو چې د اشغالګرو د لوجستیک لپاره مهم دي د پام وړ ګزارونه کړي چې دې کار د روسیې د پاوز د بریدونو وړتیا ډیره کمه کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولی بیا ویلي چې دا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه چې په څه ډول اوکراین ته د متحدو ایالتونو او نورو شریکانو د درنو وسلو د رسولو پروسه په همغږۍ چټکه کیدی شي خبرې کړې دي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، خو پایل کې لنډ خبري برخه هم لرو. په لنډ خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل چې نوې په دنده پیل کړی دی کابل ته په سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سر بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت هم خبرې وشوې. یوناما په یو بل ټویټ کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د ښاغلي پوتزل د کتنې په اړه کښلي چې په دې کتنه کې له مدني ټولنې سره د ښکېلتیا او د ټولو خلکو د بشري حقونو د تامین پر اهمیت خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به رغنده خبرو ته دوام ورکړي. مارکوس پوتزل چې د یوناما د مرستیال په توګه دنده نوې پیل کړې دغه راز له دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغل پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغل پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغی غوښتنه وکړه.
د یراما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغل پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خبر شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حیث سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یوه حساس پړاو تیری شي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسیدو کال پوره کیږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنځوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم وباله او ویل چې له خپل خلکو سره د طالبانو چلند سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض بشری حقونو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي چې داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشری حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده. نور تفصیل به بیا هم له اسمت سروانه وورو.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځنۍ ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادی رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
The Khagali Akhundzada paigham pakhsar barkho ke de hag paigham tikrar dai che tirone de Taliban pulay gonda ki war kade wo do zahiran de re ghoxtani ladi la kada che de nare luluri de parasmiyat o pezandal si aw pangawana de wakri pe yowra wal amar kawi che nur hewaduna de dudui pe kar ki kar na ladi khuda sin khari che dui de da gwan dikhno jawab welo ta hazir wi che padrast nare ke par bashari haquno o pezangri dawal de khazo injuno par haquno de hamlo paadai chargandi kadi di دا سی احساسی کی چې دا پیغام د نه همکاري کاروندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګوري ته اشاره نه دسوي.
د طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګند نه شو چې لښ پښم ټولګي پورته جنو شو انسبه تر کله بندوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت شوونی او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د حقوقي د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لشپژم ټولګي پورتنجونو د شوانځیو په اړه څه نه دی ویلي. په دې پیغام کې ویل شوی چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په چیره بیا د دینی او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ځباندې 200 نیوی برزی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پښم ټول کې پورتن جونی زدکړو ته نه پریشتي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جونو شونځي باید پرانستل شي.
په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونل چپ دریا او د نورستان و ما ولسوالیو کې د زیات باران لامل سیلابونه راوتل چې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې نجلۍ مړې له سیلاب راایستل شوی، یوه ښځه ورکه ده او دغه راز د تندر پرېوتو له امله یو تن هم ټپي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې بلسوالی قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:30 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهاله د بلسوالی په غنو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
د شدید باران د مل چپی درې بلسوالی په تلي کې لیکي تندر ورځي یو کس په مهاله کې هاشم خان پر موږ کوردار کې د سیلابونه راوتلي دي. یو ځانانه د کوردار نه وامه نه راوړي د چپی درې خلکو نیول نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکه مړی دی، خلکو ته ډیر زیات سر او مال تاوان اړولې دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو وحدت پال نورستاني
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلون کې پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځ ته لیدا. دلته د خلکو پټیان باز کورونه هم پیوړي دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ جوړه او مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو خزه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې ماشوم کم مړی دی، هغه مندل شوی دی او زنانه تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمی دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخکله دي چې د موسیقي ځانګړي خبرونه توار ورسېګ د هم ورسته موضوع د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هيواد ته واوړي. پاکستان له اوګدې مدیرایي سي هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته لاړ شي. په خو افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خو ولو افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصت په استفاده خپل هیواد ته د تذکری په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسارو بس راتلین له کور کې بیماری وو، ګرمي هم زیاته وخت پر ما پرشن هم کړی لاس و دا ګډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولای او پاکستاني به پاسپورت نه پریږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوی فرصت په استفادې خپل هیواد ته لاړ نشي وروسته به پاسپورت اجازه نه ورکول کیږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنوی چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکیرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره د کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستون شوي دي